السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې له 12 تر 2 بجې د خبرونه کې زه بنو شاسته سو قربایم چې په کې درته د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او لړۍ یو شمېر ریپورتونه وړاندې کوو د کورونو او نړیوالو مطبوعاتو مهمه برخه به هم واوري خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار بوریوال کاکړي وړاندې کوي
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم او چمن لارو د تړل کېدو یو میاشت پرسپه یو تازه ریپورت وایي چې وسلوال طالبان په افغانستان کې د پیستو له ځنګلونو 15 میلیونه ډالر ترلاسه کړی دي او د امریکا د هوایي نومي ریاست عدالت د کډوالو په اړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ ترمیم سوی امر ځنډولی دی. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم او چمن لارو د تړل کېدو یو میاشت پرسوې ده. د دې هوادونو سوداګر وایي چې د دې لارو د بندېدو له کبله دواړو خواو ته په میلیونو ډالرو تاوان رسیدلی دی. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ خونې مشر ضیاءالحق سرحدي د چهارشنبې په ورځ مشال راډیو ته وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرنې تجارت کچه شاوخوا 2 ارب ډالره وه چې اوس د ده په وینا 1.5 ارب ډالرو ته راټیټه شوې ده. دوی پر پاکستاني چارواکو غږ کړی چې د تورخم او چمن لارې زر تر زره خلاصې کړي. پاکستان دا لارې د تیرې فروری میاشتې په 14 نیټه له هغه وروسته وتړلې چې په سند او پنجاب کې پرله پسې چاودنو په لسګونو کسانو وژل. پاکستان تور پورې کړی چې په هغو بریدونو کې د افغانستان خاوره کارول شوې وه خو افغان چارواکو دا خبره رد کړې وه. د افغانستان د عالمانو شورا د خپل هیواد پر حکومت رغ کړی دی چې د تجارتي راکړې ورکړې لپاره دی د پاکستان پر ځای نوري لارې چارې ولټوي. د یادې شورا مشرانو د غوښتنه د چهارشنبې په ورځ په ار کې له افغان ولسمشر اشرف غني سره د لیدو کتو پر مهال کړې ده. د دې شورا یو غړي شیخ عبدالحسین حیدری وویل
شورا عمل
کرد حکومت پاکستان دی. وای شورا د پاکستان اقدامات د اسلامی انسانی او د گوندی توپ د حکونو او د نړیوالو قوانینو خلاف بولی او غشتنه کوي چې زر تر زر خپل د ظالمانه اعمال پای ته ورسوي. پاکستان وای د لارې ځکه تړلې دي چې د دوی په وینا له افغانستان د وسلوالو د ورتلو مخه ونیسي خو افغان چارواکي بیا وای چې وسلوال په اصل کې له پاکستان افغانستان ته اوړي. د پاکستان د تعلیم وزارت وایي په قبایلي سیمو کې تړل سوي د بنیادي زده کړو سکولونو بیرته پرانستلو لپاره ګامونه پورته کوي. دا خبره د یاد وزارت ډایرکټر جنرال عباس خان د چهارشنبې په ورځ مشال راډیو ته وکړه.
په شمالي او جنوبي کې چې کله د اپریشن شروع شو نو زمونږ تقریبا 1.5 سال پورې سکولونه چې هغه عارضي طور باندې بند کړل. مونږ به انشاء الله ډېر زر هلته دوباره د سکولونو نه صرف 150 سکولونه به شروع کړو بلکې مونږ د تعداد هم سیوا کوو.
د تعلیم لپاره د کارکونکو په وینا د دې ترڅنګ په قبایلي سیمو کې په سلګونه سکولونه د وسلوالو د بریدونو او پوځي عملیاتو له کبله وران سوي او تړل سوي دي چې باید پرانستل سي. یو تازه خبر سوی ریپورت وایي چې وسلوالو طالبانو د افغانستان په شمال ویدیز کې د پیستول ځنګلونو د 15 میلیونه ډالرو په ارزښت تحصیلات ټول کړی دي. د انټرنیشنل بزنس ټایمز ورځپاڼې دا ریپورت پر اساس د بادغیس د کوشک کهنه ولسوال ویلی چې طالبانو تیر کال هغه 2 ځنګلونه له خلکو نیولي وو چې شاوخوا 2.5 زره هکتار مځکه یې پوښلې ده. د دوی په وینا طالبانو د دې ځنګلونو حاصلات د ځان لپاره ټول کړي دي. د طالبانو لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د امریکا په هوایی نومي ریاست کې عدالت د کډوالو په اړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ ترمیم سوی امر ځنډولی دی. عدالت دا ګام تر هغه 2 ساعته وړاندې اخیستی چې ټاکل سوی وه د ولسمشر یاد امر نن یعنی د مارچ پر 14 نیټه عملی سي. د عدالت جج ډیریک واټسن بیګا ناوخته په خپله پریکړه کې ویلي چې دوی د دې امر عملي کېده د هوایی ریاست لپاره ډیر په تاوان بولي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې امر هدف دا و چې له شپږو مسلمان اکثریت لرونکو هیوادونو څخه کډوال او هسې سفر کوونکي په لنډمهاله توګه امریکا ته له ورتلو وګرځوي. تر شپږو زیاتو ریاستونو هڅه کوله چې د دې ولسمشریز امر د عملي کېدو مخه ونیسي. په میریلینډ، واشنګټن او هوایي ریاستونو کې عدالتونو د چهارشنبې په ورځ په دې اړه عدالتي اورېدنې وکړې. د هوایي عدالت ویلي چې یاد امر د مذهب او قومیت پر اساس توپیري چلند کوي او په دې ایالت کې میشتو خلکو ته د ورتلونکو خپلوانو مخه نیسي. په دې هیوادونو کې ایران، شام، سودان، سومالیا، لیبیا او یمن شامل دي. د شام حکومتي خبری رسنۍ وایي چې په پلازمینه د مشکې دوو ځانمرګو بریدونو لږ تر لږه 25 کسان وژل دي. حکومتي خبری اژانس سنا وایي چې لومړی ځانمرګ برید د دمشق په منځ کې د انصاف عدالت پر ودانۍ سوی او دویم څو ساعته وروسته په ښار کې پر یو رستورانت سوی دی. تر دې وړاندې د مارچ پر 11 نیټه هم په دمشق کې بریدونه سوي وو چې لږ تر لږه 40 کسان یې وژلي وو. په شام کې له القاعده سره تړلې ډلې فتح الشام فرنټ د هغو بریدونو ذمواري منلې وه، خو د دې پرونیو ځانمرګو بریدونو ذمواري لا چا نه ده منلې. دا بریدونه په داسې وخت کې سوي دي چې په شام کې د ولسمشر بشار الاسد پر ضد د پاڅون شپږ کاله پوره سوي دي. د اټکل له مخې په دې شخړه کې تر اوسه 300,000 کسان وژل سوي او په میلیونونه نور ټپي سوي دي. ملګری ملتونه وایي چې د اوکراین په ختیځ کې د روس ملاتړ لرونکو بیلتون پالو او اوکراینی حکومتي ځواکونو ترمنځ په شخړه کې تر اوسه نږدې 10,000 کسان وژل سوي دي. دا خبره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د سازمان د چهارشنبې په ورځ په خپره کړي رپورټ کې کړې ده. د اوکراین په ختیځ کې دا شخړه د 2014 کال د اپریل په منځ کې پیل سوې وه. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسۍ به له سراج ظهیر اوري.
نن د زیارت پر ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اخیستل شوي د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.95 روپۍ او په 1.10 روپۍ یو یورو په 1.42 روپۍ او په 1.45 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 23.90 روپۍ او په 29.10 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 23.30 روپۍ او په 23.50 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ. او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 309 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور او بنو کې اسمان شین وي او په کوټه کې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی. په پېښور او بنو کې به درجه حرارت زیات نه زیات 14 او کم نه کم 14 او په کوټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 8 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې ساعت خبرونه د نن ورځې د کرنسیو بای او د موسم حال واورید. که پروانه غړی کې را سره وي نو په دغه موضوعاتو رپورټونه اوریدلی شئ. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تګ راتګ د لارو بندیز لا هم دوام لري. د شمالي او جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی غړو له حکومت دغه سیمه کې د کمیونټي سکولونو شروع کولو غوښتنه کړې. حکومتي چارواکي په دې اړه سوای
مونږ به انشاء الله ډېر زر الته دوباره د سکولونو نه صرف 150 سکولونه به شروع کوو بلکې مونږ د تعداد هم سیوا.
د خیبر پختونخوا حکومت وای په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې د وبونه د بجلی جوړولو یو شمېر منصوبې تیاری کړې دي. سیرونکو دا ګټور با ګام بللې ده.
کله موږ د خیبر پختونخوا د بجلی د منصوبو خبره کوو په چترال کې د وبونه نه دافي یونټ موږ ته ډېر ځانې پیوزي باندې په کوئلې او یا د تیلو یا د فرمټایل.
تیر ورځ په اسلام آباد کې امریکایي سفیر د پاکستان د خزانه د وزیر سره ملاقات کړې. سیرونکو دې ته څنګه ګوري؟ دا او یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال رپورټونه به هم واورئ د مشال ریډیو ترڅنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو یې د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. د پاکستان حکومت خوښه یو میاشت مخکې د سینسوبې په سیون شریف کې د ځانمرګ بریډ ورسته له افغانستان سره د تګ راتګ ټولې لارې وتړلې چې تر اوسه بند دي. بل خوځای خلک او سوداګر وایي د لارو تړل کېدو په نورو ستونزو سربېره دواړو لورو ته ډېر مالی زیان هم رسولې دي. په دې اړه چارواکي سوای د فریبا ظاهر ریپورت کې تفصیل اورو.
د افغانستان او پاکستان چارواکي وایي په تیرې یوه میاشت کې د تورخم په ګډون د تګ راتګ لارو د تړل کېدو له کبله د دواړو لورو سوداګري ته سلګونه زره ډالر زیان رسېدلی دی او سلګونه ټنه مواد په موټرو کې خراب سو. افغانستان او پاکستان یو بل وسلوالو مخالفینو ته په پناه ورکولو ملامتوي، خو دواړه لوري د یو بل ادعاوي ردوي. همدا ستونزې د دې لامل سوي چې په پاکستان کې د تیرې میاشتې د یوې خونړۍ حملې وروسته پاکستان له افغانستان سره د تګ راتګ لارې وتړلې. اسلام آباد ادعا کوي هغه برید چې 125 تنه پکښ وژل سو د افغانستان په خاوره کې د وسلوالو مخالفینو لخوا پلان سوی و. افغانستان دغه اداره دوي او برعکس په خپل خاوره کې د ځینو بریدونو مسولیت پر پاکستان اچولی دی او اسلام آباد تورنوي چې په خپل خاوره کې هغه وسلوالو ډلو ته ځای ورکړی چې په افغانستان کې حمله کوي. پاکستان د افغانستان د پرله پسې غوښتنې پر اساس تیرونی د دوه ورځو لپاره د تورخم او سپین بولدک لارې یوازې د هغو کسانو پر مخ پرانستلی چې ویزه یې درلودې. په دغو دوه ورځو کې شاوخوا 15,000 افغانان چې په پاکستان کې ایسار پاته وو بیرته خپل هیواد راستانه سو. خو د سوداګرو ستونزې لا پر خپل ځای ده. د افغانستان او پاکستان د ګډو سوداګریزو خونو مشر ضیا الحق سرحدي وایي دواړه هیوادونه د شاوخوا 2 میلیارد ډالر په ارزښت له یو بل سره سوداګریزي راکړې ورکړې لري، خو د تیرې یوې میاشتې په موده کې چې ترانزیتي لارې تړلې دي د سوداګرۍ سطح 1.5 میلیارد ډالر ته رالوېدلې ده. اوس مهال د افغانستان په سرحدي سیمه تورخم کې شاوخوا 2000 لارې له دې لارې د تیرېدو انتظار باسي. په لنډي کوتل کې د باروړون کې ټولنې مشر لال رحیم شینواری اسوسییټډ پریس خبري ایجنټ ویلی چې د لارو اوږدمهاله بندیدو د دوی پر ټولنې او هم سیمه ییزې سوداګرۍ ډیر ناوړی اغیز کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ خونو د نړیوالو اړیکو د کمیټې غړی ازرخ حافظي وایي افغانستان او پاکستان د همکاریو یو سیمه ییز تړون ته اړتیا لري او زیاتوي چې سیاسي اقدامات د دوړو هیوادونو د سوداګریزو ټولنو درالويدو لامل دی. د حافظي خبره هم د اوس په کابل کې د خوراکي موادو بیا لوړسوي او بیا د دې ستونزې لپاره یو حل لار ومندل سي.
د فریبا ظاهر په ریپورت کې مو اوریدل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د لارو بندیز د دوړو هیوادونو د وګړو او سوداګرو ته ډیر تاوان رسولې دي او د مشکلاتو سره مخ کړې دي. د پولي تړلو لوجې د دواړو خواو سوداګرانو او عام خلک وایي چې دوی نشي کولای د معمول مطابق او د تیر په سیر خپل ژوند وکړي. دان رسپانې هم په دې موضوع ولیکنه خبره کړې چې مهمه برخې مليحه امیرزاده وړاندې کوي.
ډان رسپانې لیکي د پاکستان لخوا له افغانستان سره د پولو تړلو یو بشري بحران رامنځته کړی دی. د رسپانې په خبره د دې ګام لامل پاکستانیان او افغان وګړي دواړه متاثره کیږي. رسپانې لیکي دا هر څه ښکاره کوي چې د بحران په وخت څنګه ذمہوار ګامونه واخیستل شي. خواوشا یو میاشت کېږي چې پاکستان د سند په سیون کې د لال شاه عباس کلندر پر مزار تر ځانورګي برید پس له افغانستان سره خپلې پولې وتړلې. پاکستان وایي دا ګام یې د امنیتي اندېښنو لامل اخیستی دی. رسپانې لیکي د دغه ګام لامل د ګټې پر ځای تاوان رسیږي او معاملې زیاته پیچلي کوي. د رسپانې په خبره د پولو د تړلو لوجې دواړو خواو ته خلک له ستونزو سره مخامخ شوي، بلکې د پاکستان اقتصاد ته زیات تاوان رسیدلی دی. د تورخم او چمن له لارې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت کیږي، خو د پولې تړلو لوجې په لسګونه ټرکونه ولاړ پاتې دي او په هغو ګاډو کې خوراکي توکي هم خراب شوي دي. رسپانې لیکي د شمیرو تر مخه د پاکستان او افغانستان تاجران هر ورځ خواو شا $1,000,000 له تاوان سره مخ مختی او پدې کې د پاکستاني او تاجرانو تاوان اتیافي صد دي. ډان رسپانې لیکي چې پدې وروستو کلونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت حجم د 2.5 ارب ډالر نه 1.3 ارب ډالر پورې راټیټ شوی دی. د دې ترڅنګ افغانستان له ایران نه زیاتره سیزونه درآمد کوي. د پاکستان کراچۍ بندر په خوا د افغان تاجرانو لپاره یو مهم مرکز و، خو اوس تاجران د ایران بندر عباس د بهرني تجارت لپاره کاروي. رسپانې د پولې تړلو لوجې پاکستاني او سوداګرو د تاوانونو تفصیل هم خبر کړی دی. رسپانې لیکي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو اندېښنې په خپل ځای سمې دي، خو له پولو له تړلو سره د ترهګرۍ مخنیوي نشي کېدی، بلکې داسې افغان پالیسي ته ضرورت دی چې د ګډ ګواښ مقابله وکړي. پاکستان وایي له افغانستان سره پولې د امنیتي وجوهاتو له کبله تړلې دي او تجارت په خپل ځای، خو امنیت یې ترجیح ده.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د تعلیم وفاقي وزارت وایي چې له شمالي او جنوبي وزیرستان نه منتخب د قومي اسمبلی غړو ورته درخواستونه کړي چې په یادو سیمو کې د بنیادي زده کړو لپاره ورته کمیونټي سکولونه بیا شروع کړل شي. د تعلیم وزارت زیاتوي د لړکیې سروې هم شروع کړې او تمه ده چې زر تر زره به دا سکولونه بیا کار شروع کړي. په دې هکله تفصیل د اسلام آباد نه زموږ همکار رابع اکرم خان راکوي.
د پاکستان د تعلیم وفاقي وزارت وایي چې د شمالي او جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی غړو لخوا ورته د کمیونټي سکولونو یا بنیادي زده کړو سکولونو د بیا شروع کولو درخواستونه شوي دي. په جنوبي او شمالي وزیرستان کې شاخوا یو نیم سر د بنیادي زده کړو سکولونه ترهګري او د دې پر ضد روان عملیاتو له وجې د نورو سکولونو غونډې تړل شوي وو. د تعلیم وفاقي وزارت د ډایرکټر جنرال عباس خان په وینا چې وزارت یې دا کمیونټي سکولونه بې له سزنډه شروع کول غواړي او د لړکي سروې هم شروع کړي چې تر ترسه د لرې توسمو ماشومان خپل زده کړې پیل کړې.
کله چې دا پروجیکټ شروع شوی دی 1995 کې نو مونږ په هر ځای کې لګا زموږ پرزنس تا او په دې شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان په فاټا ټول هر یو ایجنسی کې زموږ سکولونه شته. په شمالي او جنوبي کې چې کله دا اپریشن شروع شو نو زموږ تقریبا یو نیم سال پورې سکولونه چې غوږه ارزي تور باندې بند کړل. مونږ ته دا هغه ځای چې کوم اوس ریګولر نمائنده دي ایم ان ا ګاندي غیره ته درخواست دوباره را لګلې دي. مونږ به ان شاء الله ډېر زر الته دوباره دا سکولونه نه صرف دا ډېر سکولونه بشورکو بلکې مونږ د تعداد هم سیوا کوو ځکه چې په هغه ځای کې جی ډېر زیات امپورټنت دا سکولونو بلډینګز مات شوي دي. هغه په دې آپریشن کې یاد دي ټیرریزم پوجا نو هغه باندې په ټایم لګی چې هغه بلډینګز دوباره جوړیږي.
د تعلیم وفاقي وزارت په وینا چې د دې سکولونو د لارې شاخوا 500 سره ماشومانو ته تر 500 ټولګي پورې وړیا زده کړې ورکړې کیږي او د دې نصاب هم د نورو سرکاري سکولونو غوندي وي. یاد وزارت وایي چې د ملک په لورو پرتو سیمو کې شاخوا 12 سره بنیادي زده کړو سکولونه دي چې په کې سره پاسه یو سر سکولونه په قبایلي سمو کې دي. د قبایلي سمو په دغه سکولونو کې شاخوا 20 سره هلکان او 14 نیم سره جینکې زده کړې ترلاسه کوي. د شمالي وزیرستان د یو کمیونټي سکول استاد انور کمال وایي چې دا سکولونه په خصوصي توګه د جینکو زده کوونکو لپاره د تعلیم حاصلولو یو ښه موقع ده.
دغه دوی طرف امونیزم کېږي یو خدای کړی کمیونټي پاکي وحي وېسي چرمن جارځي او د والدین او د مطلبه والدین به شامل شي. نو هغه هم اړه ورس پښتنان کوي او دومره دغه دغه د ان جی او چې تیموي پاتمر ان جی او د هغه ولا مانیټرینګ ولا هغه هم د پښتنان کوي. دا ډېر اهمیت ولا چې ډېر زړه دي د موږ په شمالي وزیرستان کې دغه پروجیکټ ډېر زړه ته او دغه چې موږ څنګه خامخا وځريږي آزاد شي بیا.
هم دې لړکي د متحده قبایل پارټي چیرمن حبیب ملک وايي کمیونټي یا د بنیادي سکول سکولونه هم یو غټ سہولت وو او نه یوازې د لورو پرتو سیمو میندې او پلاران په دې خوشحاله وو بلکې ځوانانو ته هم د استادې په شکل کې د روزګار یو ذریعه ترلاسه وه.
دا ډېر ضروري دی کمیونټي سکول چې کوم دی یو طرف ته خو دوه شیان دي. یو خدای دی چې په ګراس روټ لیول باندې تعلیم رسیږي خلکو ته او دویم زمونږ پڑھ لکھا نو خلق چکم دیا گا پکی اگیلا وڑو کے ہوندے روزگار ہم ملاوی گی. نو دا دوانا خبری لنک دی نو چې دا ډیر ضروری دی او دینے کار کون پکار.
د پاکستان حکومت په وینا چې د کال 2018 راسي عام سرکاري سکولونو ته نتلونکي 3 میلیونه ماشومانو د کمیونټي یا بنیادي زده کړو سکولونو نه تعلیم ترلاسه کړی دی او د دې سکولونو په زده کوونکو کې زیات شمیر د جینکو زده کوونکو وي.
هلته د جنوبي وزیرستان انایي تنګي اوسیدونکي شکایت کوي چې د صحت او تعلیم بنیادي سهولتونه نه لري. دوی وایي د سکلو د اوبو د فصلونو د اوبو د کمښت د مشکل سره هم مخ دي. په کار ده چې حکومت یې ورته زر تر زره انتظام وکړي. بلخوا حکومتي چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې دغه مسلې په ترجیحي بنیادونو حل کړي. له سیمې د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود مو په نور حال خبروي.
د سولي وزیرستان اڼۍ تنګۍ اوسېدونکي ویایي چې میږه د ژوند د بنیادي ضرورتونو نه بې برخې پاتې یو. حکومتي چارواکي د لږ د میږه په لورې هم مخ را واړوي. په دغه باره کښې د اڼۍ تنګۍ یو قبایلي مراد علي فریدای مشال ریډیو ته په دا رنګ ژغېدلی دی.
د میږه په اڼۍ تنګۍ شې د بې مسله دو چې د میږه کوږي نه وچت دي او ښځه میږه زنانه ته ډېر تکلیف دی. لږ لږ نه پټي مینه چې کوم نه په خراب باندې بګوږي میشته ډېر سخت مشکلات دی. یې میږه همځکه دو د لګاډه په غوړه باندې دو 3400 کرنل همځکه دو چې هغې ته د ډنګې ضرورت دی د ویلې ضرورت دی. یې میږه دغه وسایل نشته دی چې میږه دګیان په خپل طاقت باندې دغه جوړ کړي. یې میږه حکومت ته دا اپیل دی یې میږه د مشکلات د حل کولو کوښښ ته دی وکړو.
د یو بل قبایلي خبره ته هم غوږ ونیسئ.
زه حبیب شاه نه میږه د اڼۍ سکول میشته میلاو شولي اماراتي جوړ شولي د وتم شولي په وتم شې میشته سټاف نه دا میلاو وړکي عمر چې تېر شي میشته دا مزدورۍ خوری مهنات کوي دغه په وجه باندې پګورو چې میسه شاب ملایو بل څه میسه په علاقه د سپیسیفیک ډېر غړ ضرورت اویل چې بیمور وشت زخمی شي غده پر میسه ډېر تکلیف ته میر صاحب دغه ټنګ دی خان تر لوی میسه ته سوالات نشته دی اڼې تنګ شي د سپیسیفیک پر تمن زیرا کو دا ډېر مهرباني
دا اڼې تنګ دې وشه دون کې د دغه ضرورتونو نامه چې د سویلي وزیرستان راستيال پولیټیکل افیسر محمد شعیب خان خبر کا هغه سوال وار وای ځنه
بنیادی مسئلے تاسو درې بیان کړی دلته کې اسکول جوړ دی درې کاله مخکې خو سٹاپ ورته نشته د سټېټس په مونږ چکو ایجنسی ایجوکیشن افسر نه چې واقعي د دې چې کوم دی سینې پروشوي دا سٹاپ ورته راغلی دی چې سٹاپ را ورته نامینیټ شوی دی نو اوسه پورې ولې نه راځي دې خلاف به مونږ ایجنسی ایجوکیشن افسر خلاف به ایکشن اخلو مونږ چې کوم دی د دې علاقې سروې وکړو متارکه ایجنسی سرجن ته به ووایو چې هغه د دې سروې وکړو مونږ ته پرې رپورټ راکړي او ان شاء الله مونږ کوشش بدای چې نان ای ډی پی سکیم چرته ورته ورواچو د بی ایچ یو لپاره یا سی ایچ سی لپاره او کو دغه نه نو ان شاء الله را روانه ای ڈی پی کې به دې ته مونږ دا سہولت دا ورته پرووایډ کوو ایس آر ایس پی دا یو کې ڈبلیو پروګرام دی چې زمونږ د ایس آر ایس پی 57 سره چې کوم دی په جنوبی وزیرستان کې جاری دی نو مونږ به په هغه کې دا کوشش وکړو چې زر تر زر دې ته حفاظتي بندونه دې دې سمکو لپاره دې علاقې لپاره جوړ
دغه کا باجانو دا غشتنه هم وکړه چې سرکار دې میژتا د شلو د اوبو او د فصلونو د پړناولو د پاره د چوبویل او ډګویلونو بندوبست هم وکړي سیلاب مسعود مشال ریڈیو ٹانک
دا مشال ریڈیو دا
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ویلی چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري او گوادر منصوبه تر سره کول ډیر مهم دي ځکه چې د دې سره د پاکستان او په خاص توګه د بلوچستان پرمختیا تړلې ده. نو موري هم دا راز ویلی دي چې د گوادر سړک د لارې د هیواد نورو برخو سره د تړلو عمل توندول پکار دي. نور حال د کوټې نظم خبريال ایوب ترین ناکوي.
د پاکستان لومړی وزیر میاں نواز شریف د بلوچستان د دوو ورځو پر دوره تیر ورځ به گوادر ته رسیدل دي. په گوادر کې د بلوچستان والی محمد خان سگزی، اعلی وزیر نواب ثناءالله زهری، صوبای وزیرانو او جکپوړو حکومتي چارواکو وده ته تود هرکلی کړی وو. گوادر ته د رسیدو سره سمدستي وروسته میاں نواز شریف د گوادر بندر، د گوادر د نوي هوایي میدان ترڅنګ د گوادر د لوی سړکانو او د پرمختیا د نورو پروژو کتنه وکړه او پر روان کار یې تسلی ښکار کړه او چارواکو ته د کار د چسپاند کولو امر وکړي. وروسته وی غونډې ته په خپله وینا کې د پاکستان لومړی وزیر میاں نواز شریف وویل چې مرکزي حکومت د بلوچستان د پرمختیا لپاره په صوبه کې بیا په خاصه توګه په گوادر کې ځانګړي پروژې پیل کړې دي او د دې اقتصادي ګټه به ډېر ژر د بلوچستان و ولس ته ورسیږي. هغه په گوادر کې د پرمختیا د پروژې لپاره پر سو حفاظتي انتظاماتو خوشحالي څرګنده کړه او ویل چې گوادر د چین پاکستان اقتصادي راهداري یا سی پیک لویه دروازه یا گیټ دی. د کوم د جوړېدو څخه به د بلوچستان د ولس قسمت په خوشحالي کې بدل سي. دغه ډول به د گوادر بندر په بشپړه توګه فعال کېدل او د نوي او میدان د جوړېدو څخه به د پانګ اچونکو لپاره نوې لارې خلاص سي. میاں نواز شریف د گوادر و ډیولپمنټ اتارټی ته امر ورکړي چې ټولې پروژې د پر خپل ټاکل سوي وخت و سرته ورسول سي. د نوموړي په وینا چې گوادر به د اورګاډي یا ریلوې د لارې نه هیواز د هیواد د نورو برخو سره وتړل سي بلکې د گوادر څخه تر کوچ پورې به د اورګاډي نوې لارې یا سړک هم جوړ سي. لومړي وزیر زیاته کړه چې د گوادر د پرمختیا لپاره مرکزي حکومت لاله مخه 25 ارب روپۍ ټاکلې دي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې زیاتره پښتنو او بلوچو ملت پالو ګوندونو په وار وار ویر ښکاره کړې ده چې د گوادر کاشغر پروژه به د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د لارې په گوادر کې وسرته رسېده خو هغه د یو پلان لاندې اوس بدله سوې ده او د پروژې لویه برخه و پنجاب ایالت ته ورکول سوې ده. خو مرکزی حکومت امیش دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې د دې پروژې څخه به د بلوچستان او خیبر پښتونخوا په ګډون ټوله هیواد ګټه پورته کوي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
هلته د خیبر پښتونخوا د توانایي وزیر محمد عاطف خان ویلي په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې د شاملولو لپاره یو شمېر منصوبې برابر کړي. د نوموړي په وینا په چترال ضلعه کې د اوبو نه د بجلی جوړولو اووه منصوبې او په کوهاټ کې د تیل او ګیس په څانګه کې ریفاینري جوړولو منصوبه به راهداري کې شاملوي. په دې حقله تفصیل له اسلام آباد زموږ خبریال احمد الله راکوي.
مشال ریڈیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د توانایي وزیر محمد عاطف وینا واچ په چترال کې د 1100 میگاواټ د بجلی و منصوبې په کوهاټ کې د تیلو د پاکولو او د چترال نه تر چکدرې پورې د ترانسمیشن لاین غزولو منصوبې په سی پیک کې شاملولو لپاره تیاری دي. د نوموړي وینا واچ د لړکې با ډیر زر مفاهمتي یادښتونه لاسلیک کړی شي او د توانایي او د بجلی ماهرین به په راتلونکي میاشت کې د چین دوره هم کوي. جوائنٹ کوارڈینیشن کمیٹی غونډه شوې و چې پکې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک هم ګډون کړی و او نوموړي نه صرف د غربي سړک بلکې د ټرین د توانایي منصوبو ایل این جی او ځینو نورو پروژو غوښتنه هم کړې و. د روان کال په جنوري میاشت کې له وزیر اعلی کوره جاری شوې خبر پاڼه کې ویل شوی و چې د چین چارواکو د خیبر پختونخوا له جنوبي ضلعو تیره شوې د اقتصادي راهداري لارې جوړولو خبره هم منلې ده او د دې ترڅنګ د چین چارواکو په دې خبره هم لیوالتیا وښوده چې د راهدارۍ د منصوبې لپاره د چترال نه تر شندوره بیا د ملاکنډ نه تر چکدرې پورې یوه متبادل لاره جوړه کړي. خو په چین پاکستان اقتصادي راهدارۍ نظر لرونکي فضل سعید وایي چې دا منصوبې نه صرف د خیبر پختونخوا بلکې د ټول ملک لپاره ډېرې د اهمیت وړ دي او یاد حکومت له پکار دي چې زر تر زره پرې کار شروع کړي.
کله موږ د خیبر پختونخوا د بجلی د منصوبو خبره کوو په چترال کې د اوبو نه داسې یونټ موږ ته ډېر ارزانه پرېږي په نسبت د کوئلې او یا د تیلو یا د فرمسایل. نو حکومت دی وخت کې چې د بجلی څونه کمې دی نو دا غیر لپاره اهمیت خود دې بجات اور ډیر سیوا دی جسې د ریفائنری منصوبه چې کوم د کوارډ دا نو دا د خلکو د روزګار د پاره او د انویسټمنت راوړل د پاره ډیر غټه منصوبه ده. نو د اهمیت نه خو انکار څوک نشي کولای. خو زه به دا وایم چې کوم زمونږ د صنعتي ښارونو غټ غټ کده دې د بجلی ضرورت یو ځل پوره شو نو بیا به د مرکزی حکومت دغه طرف ته د بجلی په منصوبو کې دلچسپي نسبتا کم شي.
د چین پاکستان اقتصادي راهداري په لړ کې د خیبر پختونخوا لپاره د چین لخوا پر شکی انټرچینج د اقتصادی خارګوټی جوړولو او د اقتصادي راهداري د مغربي لار ترڅنګ د شندور او ملاکنډ ترمنځ د راهداري د متبادل لارې جوړولو خبرې اترې له هغې وروسته پیل شوې دي چې د سی پیک په منصوبه د یو شمیر سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو لخوا په وفاقي حکومت د وړو صوبو د حق خوړلو په سر نیوکې شوې وي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
13 ورځ په اسلام آباد کې امریکایي سفیر د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار سره ملاقات کړی دی چې پکې یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي تعلقاتو او سرمایه‌کارۍ په موضوع خبرې کړې دي. د اسلام آباد نه زمونږ خبريال رابع اکرم خان یې نور تفصیل راکوي.
د چهارشنبې په ورځ د خزانه وفاقي وزیر سینیټر اسحاق ډار سره په پاکستان کې د امریکای سفیر ډیوډ هیل ملاقات کړی دی. د ملاقات پر مهال د امریکای سفارتخانه د اقتصادي چارو کونسلر هم موجود و. د پاکستان د پریس د معلوماتو د محکمې د خبر پاڼې په وینا چې په دې موقع د پاکستان او امریکای ترمنځ په تجارتي، سرمایه کاری او اقتصادي اړیکو په کاروبار کې د اسانۍ لپاره په روانو اصلاحاتو هم خبرې اترې وشوې. د خزانه وزیر اوویل چې پاکستان او امریکا پخوانی ملګري، شراکت دار او ستراتیژیکي اتحادی دی. دا هم اوه چې پاکستان امریکا سره خپل اقتصادي اړیکې پراخول غواړي چې په دواړو خیس اړیکو کې اقتصادي امکانات ولټول شي. په دې مهال د خزانه وفاقي وزیر په دې خبرې ټینګار وکړو چې امریکایي سرمایه‌کاران دې په پاکستان کې د سرمایه‌کاری مواقع ولټوي. پاکستان کې نړیوالې یورپی او ایشیایي سرمایه‌کار سرمایه‌کاری کوي. د نوموړي په وینا چې پاکستان به امریکایي سرمایه‌کارانو ته خپل مکمل کمک وړاندې کوي. د ملاقات په وخت امریکا سفیر ډیوډ هیل هیله څرګنده کړه چې دواړه خیس اړیکو ته وده ورکولو لپاره به په ګډه کار کوي. ښاغلی هیل په وینا چې سفارت به په پاکستان کې د سرمایه کاری مواقعونه ګټې ترلاسه کولو په اړه امریکایي سرمایه کاران هڅوي. دوی ویل امریکای پاکستان سره اړیکې مضبوطي، اوږدمهاله او پراخه دي. په دې لړ کې د پاکستان پخوانی سفیر او د بهرنیو چارو کارپوه رستم شاه مومن وایي باید چې د اقتصادي اړیکو په اړه د دواړو ملکونو ترمنځ خبرې اترې وشي چې د سرمایه کاری لپاره لارې پیدا شي.
حالات نور هم خشی او د سی پیک فوج باندې بعد بار ملکونو سرمایه هم نور راشي. امریکا چې کوم دی هغه خو دلته چې کوم د سی پیک کې د چین کردار دی هغه د لکشان دی دغه په نظر باندې ګوري نو امریکہ په همس کوشش کوي چې خپل دلتا ځان مضبوطولو لپاره او په دې منطقه کې مضبوطولو لپاره سیاسي دغه نه علاوه په اقتصادي دغه کې هم څه مکمکونه شروع کړي چې خلک ټول چین ته لګوري چې کېدې چین اوس روان دی او چین مطلب پاکستان چې کوم دی ترقي کې یو ډېر لوی رول ادا کوي. زه فکر کوم چې په دغه بیک ګراوند کې دا خبرې اترې چې کوم نن سبا وي سره روان دي دا به ډېر ښې نتیجې ولري.
په دې ورسو کې مشال ایډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې د پاکستان خارجه دفتر ویان نفیس سکریا امریکې سره د اقتصادي اړیکو په لړ کې ویلي چې پاکستان د کاروبار او سرمایه کاری په اړه ډېر لوی صلاحیت لري.
د رابعه اکرم خان د دې رپورت سره د روانې غړې د مې ته ورسېدلو په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې. د بوریوال کاکړنا یو وار بیا د خبرونو لنډې زورو.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم او چمن لارو د تړل کېدو یو میاشت پوره شوی ده. د دې دواړو هیوادونو سوداګر وایي چې د لارې تړل بندېدو له کبله دواړو خواو ته په میلیونونو ډالر تاوان اوښته دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ خونی مشر ضیاءالحق سرحدي د چهارشنبې په ورځ مشال رډیو ته وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کلنی تجارت کچه شاوخوا 2 ارب ډالر ده چې اوس 1.5 ارب ډالر ته راکښته شوې ده. پاکستان وایي دا لارې ځکه تړلې دي چې د دوی په وینا له افغانستان سره د وسلوالو د ورتلو مخه ونیسي، خو افغان چارواکي وایي چې وسلوال په اصل کې له پاکستان افغانستان ته ورځي. د امریکا په هوایی نومي ریاست کې عدالت د کډوالو په اړه د ولسمشر ډونلډ ترامپ ترمیم سوی امر ځنډولی دی. عدالت دا ګام تر هغه 2 ساعته وړاندې اخیستی چې ټاکل سوی وه د ولسمشر یاد امر نن یعنی د مارچ پر 16 نیټه عملي سوی وای. د عدالت جج ډیریک واټسن بیګانه وخت په خپله پریکړه کې ویلي چې دوی د دې امر عملي کېده د هوایی ریاست لپاره ډیر په تاوان بولي. د شام حکومتي خبری رسنۍ وایي چې په پلازمینه دمشق کې 2 ځانمرګي بریدونو لږ تر لږه 45 کسان وژل دي. حکومتي خبری اژانس سنا وایي چې لومړی ځانمرګي برید د دمشق په منځ کې د انصاف عدالت پر ودانۍ شوی او دویم 2 ساعته وروسته په ښار کې پر یو رستورانت شوی دی. تر دې وړاندې د مارچ پر 11 نیټه هم په دمشق کې بریدونه شوی وو چې لږ تر لږه 40 کسان وژل دي. او ملګری ملتونه وایي د اوکراین په ختیځ کې د روس ملاتړ لرونکو بلتون پالو او اوکراینی حکومتي ځواکونو ترمنځ په شخړه کې تر اوسه نږدې 10,000 کسان وژل شوی دي. دا خبره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو سازمان د چهارشنبې په ورځ په خپره کړي رپورت کې کړې ده. د اوکراین په ختیځ کې دا شخړه د 2014 کال د اپریل په منځ کې پیل شوې وه.
دا وو بوریوال کاکړ چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. درته اسلام آباد نه زمونږ خبریاله عرفت انجم د کورنیو ورځپاڼو د مهمو اداریو غټ ټکي وړاندې کوي.
جمهوریت مانا په خپل دایې کلی کې چې د عبدل فساد عملیاتو مثبتې نتیجې د ولس مخې ته دي چې یو میاشت مخکې د ترهګرې کومه لړۍ راوچته شوې وه د هغې په مخنیوي کې کامیابۍ ترلاسه شوې دي. ادارې وایي چې تېره ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان برطانیا سیمینار په موقع د پوز مشر قمر جاوید باجوا د عبدل فساد عملیات د تیرو عملیاتو برخه ګرځولې او د دې خبرې وضاحت یې کړې چې د دې کاروایانو مقصد تېرې کامیابۍ په امن کې بدلول دي چې دا شن په هر سیمه کې د امروزه ژوند بحال کړي او د ترقې خوشحاله په لارو کې خندان د راتلو مخکې ختم کړي. ادارې زیاتوي چې په دې موقعه د برطانیې لیفټننټ جنرل پیټریک سینډرز هم د دې خبرې اعتراف وکړو چې ترهګرې خلاف جنگ کې پاکستان امنیتي ځواکونو او اولس ټول نړۍ محفوظ کولو لپاره خپل مهم کردار لوبولی. ادارې په وینا نړیوالې ورورولې ته ترهګرې خلاف د پاکستان کوششونو کامیابۍ لپاره خپل اخلاقي او عملي مرستې وړاندې کول پکار دي. د ملک دننه هم د پوست کاروایانو ته حتمي کامیابۍ ورکولو لپاره ضروري ده چې د نیول شوي وسلوالو پر ضد عدالتي عمل کې تیزوالی راشي او چې تر څو سیول عدالتي نظام کې اصلاحات نه وشي نو د هغې مقصد پوره کولو لپاره دې پوځي عدالتونه بحال کړی شي. ادارې اخر کې وایي چې په دې لړ کې حکومت او پیپلز ګوند ترمنځ چې کوم ځنډ را روان دی هغه دې زر تر زره ختم کړی شي او دا شام دواړو فریقانو ته په خپل موقف کې نرموالی راوستل پکار دي او بغیر د سزنډه پوځي عدالتونو عمل بحالول پکار دي. ایکسپریس ورځپاڼه په خپل ادارې کې چې پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د داخله چارو وزارت او خارجه چارو دفتر ته هدایت کړی چې په سوشل میډیا د سپکاوي موادو بندولو لپاره دې هر ممکنه ګامونه پورته کړی شي او په دې کې ککړ کسانو خلاف دې کاروایانې وشي. ادارې زیاتوي چې حضور صلی الله علیه وسلم سره عقیدت د هر مسلمان سرمایه ده او د پیغمبر اسلام په شان کې هیڅ قسمه سپکاوی د معاف کولو وړ نه دی او په دې لړ کې هیڅ قسمه لاپرواهي نه دي. کې دل پکار داری وای چې سمو د مخ کې د غیر مسلمان ملکونو سغدر زډلو او خلکو د مسلمانانو مذهبي جذبات مجرور کولو لپاره داسې قسمه کارونه کړي وو او په یوټیوب د پیغمبر اسلام سپکاوی کړي وو. د سپاسې په پاکستان کې د یو لوی مودی پوری دغه ویب سایټ باندې دوه پس پرانستل شو. خصوصي مودی راځي د سوشل میډیا د لارې دا قسمه عناصر بیا مخې ته راغلي دي. اداري پوینا په قومي اسمبلی او د پنجاب اسمبلی کې په سوشل میډیا د سپکاوي موادو پر ضد قراردادونه هم په متفقه توګه منظورېدل یو ډېره ښه خبره ده. د سپاسې قانون د لاندې به د دې شرخو خو عناصر خاتمه کیږي. ادارې لیکي چې د سوشل میډیا د اعتراض او ټول ویب پاڼې دي بندې کړې شي او دا دې وکتل شي چې دا پاڼې د کوم ځای نه او څوک چلوي. ادارې خلک وایي چې خبر دا وي چې ټول متعلقه ادارې د دې موادو خپرونکو لټون وکړي او هغوی ته د قانون د لاندې سزاګانې ورکولو لپاره هلې ځلې وکړي او دا خبره دې هم یقیني کړې شي چې ناموس رسالت قانون دی ذاتي مقصد لپاره د استعمالونکو خلاف دې کاروایی وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نن په مطبوعاتي کتنه کې مو د نیویارک ټایمز او جرمن خبری ایجنسی لیکنې راخستې. نیویارک ټایمز لیکي عبدالستار ایدی د کار او هغه ته د دوام ورکولو د ارزښت سه حالات دی. بلخوا جرمن خبری ایجنسی بیا په افغانستان کې د تاو او تریخوالي په تازه لړۍ لیکنه خبره کړې ده. موریوال کاکل درته د دې دواړو مقالو لنډیز وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې په تیر اوړي کې د وفات شوي عبدالستار ایدی د خیر ښېګړې په کارونو کې نوم درلود. د ورځپاڼې په لیکنه عبدالستار ایدی په لسیزو د ولس خدمت کړی وو او د هغه له کبله پر هغه د ولس باور جوړ شوی وو. ورځپاڼه لیکي چې کله نوموړی مړ سو نو له هغه راهیسې د ایدی بنسټ په نامه خیریه ټولنه له ننګونو سره مخامخ شوې ده. نیویارک ټایمز لیکي چې د هغه زوی فیصل ایدی هڅه کوي چې له پلار او پاتې د خلکو د مرستې لپاره جوړ شوی دا ټولنه ژوندۍ او فعال وساتي خو له ستونزو سره مخامخ دی. نوموړي په دې وروستیو کې د ناروغانو د وړلو راوړلو لپاره د موټرو په ترلاسه کولو کې حکومت په نه همکارۍ تورن کړی دی. فیصل ایدی دا هم ویلي چې کله یې پلار عبدالستار ایدی مړ شوی دی له هغه راهیسې له ایدی فاونډیشن سره د خلکو مرستې هم کمې شوې دي. بل پلو جرمن خبری اجانس بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي تازه لړۍ ته په کتو لیکلي چې هلته اوس حالت سخت او پریشانه کوونکی دی. د اجانس په لیکنه په افغانستان کې نړیواله پوځي شکیلتیا هم د دې سبب نه ده ګرځېدلې چې په دې هیواد کې کراري رامنځته شي. اجانس اتوی چې په جګړه ځپلي افغانستان کې وسلوال او غیر رسمي اقتصاد ورځ تر بلې غوړېږي. یو پلو د ولسمشر اشرف غني په ملي یووالي حکومت کې دننه اختلافات لا هم موجود دي او بل پلو له طالبانو سره خبرې اترې هم نه دي بریالي شوي. دا اجانس په لیکنه هلته هر کال د طالبانو د اوړي په عملیاتو کې زیاتوالی راځي او هغوی ډېر له تشدد ډک بریدونه کوي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې دین بشردګردی مکمل ختم
افغانان څو به شک چې
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه کې یو
څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده هغه امریکایان په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. نن د زیارت ورځ ده او نن په بیلابیلو خبرونو کې د هفتوارو پروګرامونو ترڅنګ تاسو د مشال تر رڼا لاندې بحث هم اوریدلای شئ. رازو د دې غړي یو بل ریپورت ته فارن پالیسی مجلې د یورپی ټولنې د یو عدالت لخوا په حجاب د بندیز لګولو په اړه مقاله خبره کړې ده. دغه عدالتي فیصله په داسې حال کې مخې ته راغلې چې د ترکی او یورپ ترمنځ اړیکې هم پیچلې شوې دي. د مقاله مهم ټکی له ګولې هزارو
فارن پالیسی مجلې لیکلي چې د اروپای ټولنې یو عدالت د کار په ځای کې په حجاب بندیز لګولې دی. د اروپای ټولنې عدالت ویلي چې کمپنۍ د خپلو ملازمینو د حجاب او نورو مذهبي نښو په استعمال بندیز لګولی شي. د مجلې په خبره له دې ګام سره د اروپای ټولنې او اسلامي هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی زیاتېدای شي. د اروپای ټولنې کورټ آف جسټس په دوو جلا جلا مقدمو کې فیصله اورولې ده. فرانس او بلجیم کې دوو ښځو په عدالت کې مقدمه کړې وه چې د کار په ځای کې یې حجاب اچولی و چې له کبله یې د نوکرۍ نه ویستل شوي. په اروپایي ټولنې کې د حجاب مسله له ډېرې مودې راهیسې روانه ده. د عدالتي فیصلې وروستو په لویدیځ کې په دې مسله کشیدګي نوره هم زیاتېدای شي. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي هیوادونو ته د منځني ختیځ زیاتره اسلامي هیوادونو کډوال روان دي. فارن پالیسي مجله لیکي چې د عدالت فیصله په داسې وخت کې مخې ته راغلي چې د یورپ له ترکیې سره اړیکې پیچلې شوي دي. ترکیه غواړي چې په اپریل میاشت کې د ریفرنډم یا ټول پوښتنې له لارې د ولسمشر عیني اختیارات نور پراخ کړي او په دې موخه د ترکیې حکومت په اروپایي هیوادونو کې میشت د ترکانو ووټ ترلاسه کولو لپاره غونډې کوي. خو اروپایي هیوادونو د ترکیې د وګړو پر غونډو بندیز لګولې دي. مجلې د یورپ لپاره د بخښنې نړیوال سازمان مشر د بیان په حواله لیکلي چې عدالتي فیصله ناهیلي کوونکې ده، ځکه چې دې سره به د مذهب په نامه له ښځو او سړو سره ښه چلن ونه شي. بلخوا د فرانس ولسمشر انتخاباتو کاندید فرانسوا فیون د عدالتي فیصلې هرکلی کړی دی.
کالج چر تلاړه اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشتا، اسکولونو نبوت بنگلې جوړ شوې دي.
د دې خلاف مونږه تر پاسېدل پکار،
مونږه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالمومن دا یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه.
د مشال ریډیو خبرونه ته اغواکی. یو د امریکا د سینټ یو شمیر غړو افغان ترجمانانو ته د 2500 نورو ویزو ورکولو غوښتنه کړې ده. ویل کېږي چې د امریکا د مهاجرت د خاص پروګرام لاندې د سباندې 10000 افغان ترجمانانو د ویزو لپاره په درخواستونو غور روان دي. د اسمت ساروان ریپورت کې نور حال اورو.
یو شمیر امریکایي سناتورانو پرون چهارشنبه د دغه هیواد سنا جرګې ته یوه لایحه وسپارله چې پر اساس یې د امریکایي پوځیانو پخوانیو ترجمانانو ته 2500 نورې ویزې غوښتل شوې دي. د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې رئیس جان مکین، د جمهوري پال ګوند سناتور ټام پیلس او د ډیموکرات ګوند سناتورانو جینی شاهین او جک ریټ دا لایحه وړاندیز کړې ده. دوی غوښتنه کړې چې د افغان ترجمانانو لپاره دې د مهاجرت خاص پروګرام تمدید شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تېره اونۍ وویل چې ژر به دا پروګرام ودرول شي. دغه وزارت هم دراز وویل ګمان نه کوي تر هغو چې کانګرس اقدام نه وي کړی د ویزو ورکړه پیل کړي. د دغه پروګرام پر اساس هغو افغانانو ته ویزې ورکول کېږي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو ترجماني کړې او یا یې په بل ډول کار کړی او ژوند یې له خطر سره مخامخ دی. خو سناتور جان مکین پرون وویل د دې نوې لایحې تصویب به دا یقیني کړي چې د مهاجرت خاص پروګرام دوام وکړي او په دې برخه کې واضح پیغام وړاندې کړي چې چا د تروریزم پر ضد په مبارزه کې له امریکا سره مرسته کړې وي، امریکایي یوازې نه پرېږدي. تر دې وړاندې او وروسته له دې چې ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ واګې په لاس کې واخیستې، په افغانستان کې د نړیوالو قواوو پخواني عمومي قومندان جنرال ډیوډ پیټرایس ویلي وو هیواد یې د هغو افغان او عراقي ترجمانانو په وړاندې چې له امریکایي پوځیانو سره کار کړی دی مسؤلیت او مکلفیت لري. هدفمنه نړۍ باید دا وړتیا ولري چې له دغو هیوادونو سره مرسته وکړي او هغه کسان چې د ترجمانانو په توګه یې کار کړی او له خطر سره مخامخ دي امریکا ته دې راوستل شي. دا زموږ یو مکلفیت دی. په کابل کې د امریکا سفارت د مهاجرت د ځانګړو ویزو لپاره له تقاضا کوونکو سره مرکې د ویزو د نشټوالي له کبله درولې دي. د امریکا په کانګرس کې ځینې غړي اندېښنه لري چې ممکن د مهاجرت د ځانګړو ویزو له پروګرامه تروریستان سو استفاده وکړي. او په دې توګه امریکا ته لاړ شي. خو د دې پروګرام ملاتړ کوونکي دا اداره د وی او وایي چې د تقاضا کوونکو په اړه بشپړ معلومات شته او هر غوښتنلیک په دقت څیړل کیږي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په پاکستان کې د اقلیتونو د حقونو لپاره کارکونکي وایي په دغه هیواد کې په زور د ودونو او مذهب بدلولو خلاف هیڅ قانون نشته چې له وجې د اقلیتي ورورولۍ خلک له مشکلاتو سره مخ دي. دوی زیاتوي چې په دې وروستیو کې د سند صوبې حکومت په زور د مذهب بدلولو ضد قانون منظور کړ چې د مذهبي ګوندونو لخوا د فشار په نتیجه کې بیرته واخیستل شو. په دې هکله تفصیل د انیس اجمل رپورټ کې اورو.
د پاکستان د هندوانو کونسل مشر او د مسلم لیگ نون ګوند د قومي اسمبلی غړي رامیش کمار وانکوانی وای په پاکستان کې په سوره د ودونو مذهب بدلېدو ضد قانون نه دی جوړ شوی چې له وجې د اقلیتونو ډېر لکانو په ځانګړې توګه جنکې له یو شمېر مشکلاتو سره مخ شوي دي. نوموړی سیاتوي چې د وروستیو کې د پاکستان په قومي اسمبلی کې په سوره د ودونو مذهب بدلولو ضد بل وړاندې کړل شو خو قومي اسمبلی هغه رد کړ.
د سند صوبائی اسمبلی په زور د مذهب بدلولو ضد قانون منظور کړی و چې په دې وروستیو کې هغه بیرته واخیستل شو. دغه شان اقامی اسمبلی هم د مذهب بدلولو قانون رد کړ او منظوري یې ورنکړه. موږ داسې کومې تمې نه لرو چې ګنی په زور د مذهب بدلولو ضد کوم قانون به سکال جوړ شي.
د نهې په ورځ وزیر اعظم نواز شریف په کراچۍ کې د هندوانو د هولي په مراسمو کې ویل چې څوک په زور د بل مذهب نشي بدلولی. دا په داسې حال کې ده چې د وروستیو کې د پاکستان په مختلفو سیمو کې په زور د مذهب بدلولو پیښې رپورټ شوي دي چې پکې د بشري حقونو ادارو په وینا تر ټولو زیاتې په سند صوبه کې مخته راغلي دي. خو د ټول پاکستان د هندوانو تحریک مشر هارون سربدیال وایي چې په زور د مذهب بدلولو پیښې په خیبر پښتونخوا کې هم رپورټ شوي دي چې د قوانینو د نشتوالي او د مختلفو ادارو اقلیتونو ته د کمې پاملرنې نه لوجې زیاتره نه دي رپورټ شوي.
بالکل راغلی دي ایون چې زما په خپل فیملی کې داسې کیسې وو مونږ د طاقت نه لرل. مونږ ته پته وایي چې پولیس ډیپارټمنټ زموږ هیلپ نه کوي، جوډیشل سیستم زموږ هیلپ نه کوي، هغوی ته یو سافټ کارنر ورکړي. نو دې لپاره مجبور یم چې کمې حادثې شوي وي هغه بس مونږ هېرې کړي. مونږ ډغې نه شو لایف تھریټ شي ولې چې ادارې زموږ په سر باندې نه اتریږي. چې قانون سازی وشي نو مطلب دا دی چې قانون بیا مونږ ریفرنس ورکول شو د هغه حکومت چې دی هغه سیریسلی هغه ایکشن نه اخلي. نو مونږ څه کول شو؟ بل دا دی چې هغه ادارو کې مونږ یو نه اوس د هارون سره دیال آواز خو تاسو چټوي لګیا.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر زهرا یوسف بیا وايي په پاکستان کې د اقلیتونو د مذهب بدلولو پیښې او د حکومت لخوا د توپیر رویه مخ په زیاتېدو ده چې دا به د پاکستان په ټولنه کې نورم د تقسیم پیدا کولو سبب جوړ شي.
فی الحال فیڈرل لیول پہ یا کسی اور صوبے میں اس طرح کا قانون نہیں.
بوفاقی کچا ہونا ہم پکو مصوبہ کے پزور ادا مذہب بدلے دو ضد قانون شتا او دنہ پورز وزیر اعظم ددا سے قانون جوڑا و لجما نہ کڑے نو ہل لرو چی جوڑ بیکڑی لوی سنزا دادا چی دا تل سو کلونو نا کم عمر جینا کے پزورا مسلمان کولی شی چی پزورا دا مذہب بدلولو اجازہ پ اسلام کے ہم نشتا. زهرا یوسف زیاتوی د تیر کال په پای کې د سند صوبی اسمبلی په زور د ودونو مذهب بدلولو ضد قانون منصور کړ چې وروسته پرې ځینې مذهبي ګوندونه اعتراض وکړ او سند حکومت دغه قانون د بیا کتنې په بنیاد بیرته واغسته.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده
خو اوس نډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډو نه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کوت
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونی خبرونه هارون باچا هنری ګړې هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی وس ورزو. افغانستان ته د کابل په سردار محمد داود خان روختون د وسلوال برید پاړه د سیړنې پلاوی ویلي دوی تر اوسه هیڅ داسې شواهد نه دي موندلي چې وخایي په دغه حمله کې د دې روختون له دننه کوم ډاکټر له برید کوونکو سره همکاري کړي. د سیړنې پلاوی همداراز ویل د دغه حمله په تړاو د یو جنرال په ګډون سلیریش چارواکی د غفلت په تور نیول شوې دي. د یاد برید ذمہواری د عائشه منلوه په دې اړه نور حال له کابل اکرام الله اکرام راکوي.
د سردار محمد داود خان پر روختون د برید پاړه د حقیقت موندون کې پلاوی مشروي تر دې د مداسې هیڅ شواهد نشته چې له روختونه له بریدګرو سره مرسته شوی وي. د پلاوی مشر جنرال هلال الدین هلال د چهارشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل د دې قضیه په تړاو د یو جنرال په ګډون سلر وشتنه نیول شوی خو لا هم په دې اړه سیړنې روانې دي. نوموړی وایي له شک پرته کوم ډاکټران او کارکوونکي چې د روختون په تشکیل کې دي د حمله کوونکو له ډلې نه دي. دا درته په وضاحت او جدي وایم که چیرې په دې برخه کې کوم مرسته شوی وي موږ په دې اړه شک نه لرو. ممکن ځینې خبرې وي خو دا به له وروستۍ څېړنو وروسته په ډاګه شي خو هیڅ سند نشته چې ثابت کړي د روغتون له منځه کوم ډاکټر همکاري کړې ده. د ښاغلي هلال په خبره له څېړنو وروسته په ډاګه شو چې په دغه پیښه کې 50 کسان وژل شوي او په لسګونه نور ټپیان شوي دي. د حقیقت موندونکو پلاوی د معلوماتو له مخې د سردار محمد داود خان پر روغتون برید کې د روغتون امنیتي مسؤلینو وظیفوي غفلت کړې او هغه موټر ته چې جالي نمبر پلیټ یې درلود روغتون ته د ننوتلو اجازه ورکړې ده. خو یاد پلاوی وای د موټر مالک او هغه کسان پیژندل شوی چې د بریدګورو موټر ته اجازه ورکړې وه. د غفلاوی په داسې حال کې خپل لومړنۍ موندنې له رسنیو سره شریکوي چې تر دې وړاندې د افغانستان ملي شورا یو شمېر غړو د دې حمله په مخنیوي کې یو شمېر امنیتي مسؤلان په بیغوري تورن کړي او له هغوی سره د قانوني چلن غوښتنه کړي. د ولسي جرګې غړو د روانې اونۍ د شنبې ورځې په عمومي غونډه کې د برید مخکې له مخکې پلان شوی وګاڼه او ویل چې په مخنیوي کې کشفي او امنیتي ارګانونو بې پروايي کړې ده. تر دې مخکې ځینو راپورونو کې ویل شوي وو چې د شاکر یا هم ناشر په نوم یو ډاکټر هم په دې حمله کې له وسلوالو مخالفانو سره همکاري کړې وه. پر سردار محمد داود خان پوځي روغتون برید د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ ترسره شو چې د حقیقت موندونکو پلاوی د معلوماتو پر اساس دغه برید 50 تنو چې بهرنیان هم پکې شامل وو ترسره کړي. د نړیوالو رسنیو د راپورونو له مخې په دې حمله کې 9 کسان وژل شوي او 3 ټپیان شوي خو د عامې روغتیا وزارت د وژل شوو شمېر 150 او د ټپیانو 400 تنه ښودلی وو. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان که څه هم تر یو حده پر سردار محمد داود خان روغتون د برید په اړه څېړنې سمې ګڼي خو وایي په دې اړه لا نورو ډېرو څېړنو ته اړتیا ده. له دې ډلې باري عارض د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا چې پیښه ډېره پیچلې ده باید هر اړخیزې څېړنې ترسره شي.
وروستنی تحقیقات به موضوع درسته څرګنده کړي ځکه کېدای شي چې دا نور اړخونه هم ولري لکه څنګه چې دا حمله پیچلې برید وو او یو پیچلې سیستم یې ایجاد کړی وو. د دې تحقیقات هم باید په دوامه دقت وشي شاید وروسته نور جهتونه هم پکې پیدا شي.
د خاغلی عارض په خبره پر سردار داود خان روختون برید خورا پیچلی وو او باید په څېړنو کې بیړه نه بلکې دقت وشي. دی وایي د دې قضیې ټول اړخونه باید مشخص او په دې برخه کې جدي او قانوني ګامونه پورته شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
هلته د لوګر ولایت چارواکي وایي چې له څو ورځو راهیسې د یاد ولایت په زرغون خار سیمه کې پوځي عملیات روان دي. یاد سیمه د افغان ځواکونو د دې عملیاتو نه وړاندې د لوګر تر ټولو ناامنو سیمو کې حسابې ده چې سرخار کابل ته نږدې پرته ده. که څه هم چارواکي وایي چې په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو سره مزاحمت نه دی شوی خو وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې افغان ځواکونو پسې یې چاودنې کړي او هغوی ته یې مالي او ځاني تاوانونه اړولي دي. په تفصیل مو نجیب الله الوخیل خبروي.
د لوګر د امنیتي ادارو قمندانان وایي له هغه وروسته چې افغان ځواکونه د پراخو چرنیزو او ترشي عملیاتو لپاره د زرغون خار کلیو بندو ته داخل شوي له دوی سره د وسلوالو مخالفینو لوري هیڅ ډول مقاومت نه دی شوی. د چهارشنبه په ورځ د لوګر امنیت قمندان لوی پاسوال اسمت الله علیزي د عملیاتو رسمي څخه د یاد ولایت د پوځي او ملکي ادارو د مسؤلینو او همدارنګه د رسنیو د خبريالانو د کتنې پر مهال وویل چې وسلوالو یوازې د تبلیغاتو په واسطه د زرغون خار خلک تر خپل تاثیر لاندې ساتلي ول.
ټول به تبلیغات کول چې زرغون شار ته څوک نشي داخله ده. زرغون شار داسې بلا ده او هغه بلا ده ولې دا عملا زموږ امنیتي دفاعي ځواکونه وښوله چې دوی حتی په ثانیو کې هم ونه سوه کولی چې زموږ د ملي امنیتي ځواکونو په مقابل کې ودرېږي او مقابله وکړي. موخه دا وه چې دا باید د دغه ولس د دغه نارامۍ څخه راوباسي.
د څلورمې پلې لوا قمندان جنرال رازق سپایم وایي چې د زرغون خار په عملیاتو کې د وسلوالو د مهماتو یو شمېر زیرمتونونه له منځې وړي او د یاد ولایت په ځینو نورو سیمو کې هم ورته عملیات په لاره اچولي دي.
که اوس هم د تصفیه او تلاشي عملیات دوام لري، قرار د معلوماتو چې دښمن هرې خواته تللی هلته به مونږ کشپي راپورونه رو چې تعقیبوي او چې ورزو د خیره محمغه کې هم عملیات روان دي، دشتي باري کې هم عملیات روان دي، دادو خیلو کې هم عملیات روان دي، بابو شاوخوا کې هم عملیات روان دي.
جنرال رازق سپای زیاتوي چې د زرغون خار په عملیاتو کې د ملي اردو سره یوځای د ملي امنیت، ملي پولیسو او عامه نظم سرتیري هم برخه لري او دا ګډ پوځي عملیات دي. د لوګر والی حریم فدایی هم د یاد ولایت په چارواکي کې و چې د زرغون خار سیمې ته ورغلی و. د زرغون خار په یو جومات کې خلکو ته وویل دوی د پوځي عملیاتو تر څنګ د یاد سیمې د خلکو د ژوند ښه کولو په فکر کې دي او په دې سیمه کې به د سیمهوالو په غوښتنه یو شمېر پروژې عملي کړي.
نظامي عملیاتو باندې نه، بلکې په ملکي عملیاتو باندې هم موږ باورمن یو. هماغه و چې د ځینو هغو کورنیو سره چې مستحق ول، هغوی سره هم ځینې کومکونه وشول او د نونه ته زرغون شار پورې چې کوم سړک منظور شوی دی، همدارنګه تر سرخاب پورې او بل په سرخاب بند باندې چې کوم زراعتي کوم یو پارک جوړیږي، خصوصا صنعتي، دغه ټولو ارزونه او د دې د تطبیق دپاره او په دې اړه باندې خلکو مرسته غوښتل زموږ د دې سفر هدف.
ویل کېږي له دې پوځي عملیاتو مخکې د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ اړوند زرغون خار سیمه د یاد ولایت تر ټولو ناامنه منطقه بلل کېده چې وسلوالو به ورڅخه د خپلو ډېریو فعالیتونو د پرمخ بیولو او د وسلو او مهماتو د زیرمتونونو کار اخیسته.
امن، مینه او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنګیالي دي؟
او د درو او گواهی د پاره د یو لیست خاورې د پاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره سي حاکم پاتې شوی دی. بيته غلط
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به د تا تعلیم چرته، نن به تا د او ټاک چرته.
دا هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
مشال اوستاستا د ریډیو خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمې پیښې په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د ماخام پاتنی مو بجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک.
கவனம் மேக்கலா
عجزي كما نغم اكرنا زندگی کونو بلے 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 بزوادے تمام اور دکھ منا منم بن خیال تم خامی کونو بلے 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 I'm not afraid to die.